The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام مشه خزر منو ریدونکو او لیدونکو خرغلاس د نیم ساعت خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوو نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 10 بجې دي او د فبروري د میاشتې 6 نیټه ده. زما تاسو قربانم منزه شهید او اول هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته. په سعودي عرب کې د یوې غونډې وروسته د شام حکومت مخالفه کمیټې ایچ این سی د ځینې شرطونو په بنسټ په موقتي لوزنامې رضا ښودلې. بله خوا د امریکې او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو هم د شام په کړکیچنو حالاتو په ټلیفون خبرې کړي.
د امریکې خارجه سیکرتر او د روس خارجه وزیر ترمنځ دا خبرې د هغې وروستو شوې چې تېرې جمعې پر ورځ روس لخوا په ملګرو ملتونو کې د شام په اړه وړاندې شوی قرارداد هم د غربي هیوادونو لخوا رد شوی.
هیله ده برتانیا به اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه نن د ټول پوښتنې یا ریفرنډم د نیټې اعلان وکړي. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي هیواد یې کله هم د ستر اروپایي ریاست برخه نه دی پاتې شوی.
Britain will be permanently out of ever closer union, never part of a European superstate.
نن په ګرد نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا یو وتلی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي دا د یو قوم زمواري جوړیږي چې خپله ژبه ژوندۍ وساتي.
ها البته دا د چې عام ولس کې بیداری نشته، دای ته پته نشته چې قام لسکول غواړي، ژبې لسکول غواړي، خپل کلتور او خپل اتلانو لسکول غواړي، هغه نه دی خبر.
سرټی کې تاسو واوریدل وس خوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته. په شام کې د یاغیانو ائتلاف ویلي چې دوی موقتی تړون ته تیار دي، خو یوازې په دې شرط چې روسیا خپل هوایی بریدونه ودروي او د دمشق حکومت د شام او ترکیې د پولې سره خپلې حملې ختمې کړي. د امریکا سکرتر ښاغلی جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم د شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د سوریې په کړکیچن حالاتو خبرې اترې کړي دي، خو د یاغیانو ائتلاف سره د لوزنامې په هکله یې لا کوم نور پرمختګ نه دی خودلی. بلې لوري ته د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي د جون په 23 نیټې اروپایي اتحاد هیوادونو کې د برتانیې غړي پاتې کېدو په هکله ټول پوښتنه ترسره کیږي. دا خبره هغه خبریالانو ته د شنبې په ورځ کړې او دا یې هم ویلي چې د هغوی کابینې د اروپایي اتحاد 28 هیوادونو کې د غړي پاتې کېدو سپارښتنه هم منظوره کړې ده. ښاغلی کیمرون زیاتوي چې برتانیا ته د اروپایي اتحاد غړي پاتې کېدو کې ډېرې ګټې ترلاسه دي. بلې لورې ته پاکستان کې نن د فبروري په 28 نیټې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل شوې ده او د دې تر څنګ په وروستیو کې د پښتنو لپاره د انټرنیټ مشهور سرچ انجن یا د لټون پاڼې ګوګل اوس پښتو د ژبو د ژباړلو په فهرست کې شامله کړې ده. د ترکیې وزیر اعظم د شنبې په ورځ په امریکا متحده ایالاتو غږ کړی چې دوی حکومت سره دی د سوریایي د کوردیانو یاغي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره مرستې وکړي. انقره کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال احمد داوتوغلو ویلي چې هغه په دې باوري دی چې د چهارشنبې په ورځ انقره ښار کې بمي چاودنې حملې تر شا د وای پی جی یاغي ډلې لاس و، کوم چې 28 کسان پکې ووژل شول. خو د دې پیښې پړه د کوردستان خپلواکې بازانو په نوم دغه ډلې په غاړه اخیستې. اخوا کشمیر کې د شنبې په ورځ د وسلوالو لخوا د ملیشو کاروان باندې د حملې له کبله 2 عسکر وژل شوي دي، کوم چې د حکومت تربیتي انسټیټیوټ ته روان وو او په کاروان کې شاوخوا 100 تنه شامل وو. ځایي پولیسو ویلي ګمان کیږي دغه وسلوال د هند مخالفه ډلې یاغیان وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمن اوریدونکو د خبرونو تفصیل تاسو واوریدو او اوس هم تاسو ته د ریپورټونو لړۍ پیلو. تاسو اول ریپورت لرو چې په سعودي عرب کې د یوې غونډې وروسته شام حکومت مخالفه کمیټي HNC د ځینې شرطونو په بنسټ په موقتي لوزنامې باندې رضا ښودلې ده او بلې خوا د امریکې او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو هم د شام په کړکیچنو حالاتو په ټلیفون باندې خبرې کړي دي. نور تفصیل په دې هکله زموږ همکار کلیم افضل تاسو په دغه ریپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاورو په ټلیفون د شام په حالاتو خبرې اترې کړې. دوړ مشرانو په شام کې د خیر خیګړې د کارونو سره سره د ترکی په کردار هم خبرې اترې کړې. د روس خارجه وزیر جان کیری ته وویل چې ترکی له خوا د شام په علاقو باندې بمباری د شام خپلواکۍ پر ضد یو ګام دی. راپورونو تر مخه دوړ مشرانو له خوا د بحث رستو داسې کوم پرمختګ نه ده شوی چې تر مخه د شام په روانو حالاتو کې د بدون یا د روغې جوړې امکان ښکاره شي. د امریکای خارجه سیکرټر او د روس خارجه وزیر ترمنځ دا خبرې د هغې رستو شوې چې تیرې جمعې پر ورځ روس لخوا په ملګرو ملتونو کې د شام په اړه وړاندې شوی قرارداد هم د غربي هیوادونو لخوا رد شوی. د ملګرو ملتونو په قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې په شام باندې د بارانو هیوادونو لخوا د پولو خلاف ورزي او ګولهباري دې بنده شي او په شام کې د ځمکني پوځونو د راتلو مخه ونیول شي. د قرارداد په نامنظورۍ د روس سره سره د شام حکومتي چارواکو هم ډېر خفګان ښکاره کړی. د شام نائب خارجه وزیر فیصل مقداد د شام خبررسان ایجنسی سنا ته ویلي دا د حیرانتیا خبره نه ده چې کومه فیصله غربي هیوادونو کړي چا چې د شام پر ضد سازش کړي او خپلې ټولې مرستې د ترهګرو سره لري. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې دغه قرارداد فرانس لخوا رد شوی. بلخوا د شام حکومت مخالفه مرکزی باغی ډلې ویلي چې دوی دغه ته تیار دي چې په عارضي توګه په شام کې معاهده لاسلیک کړي خو شرط به اداوی چې روس په شام کې د حکومت مخالفینو پر ضد خپل هوایی کمپین بند کړي. د سعودي عرب په ملاتړ جوړ د شام د حکومت مخالفینو کمیټي HNC دا غوښتنه هم کوي چې د شام پوځونه به د هغو علاقو ګیرا هم ختموي چېرته چې باغیان موجود دي. دغه بیان HNC لخوا په سعودي عرب کې د یوې غونډې وروسته راغلی. خو روس وایي دوی به د ترهګرو پر ضد په شام کې خپل هوایی عملیات دوام ساتي. امریکی او روس تیر جمعه پر وس په شام کې ډزبندۍ په سر خبرې اترې په جنیوا کې پیل کړي خو تر دې دمه پورې د څه قسمه پرمختګ اطلاعات نه دي راغلي. فروری په 12مه نیټه د نړۍ ولسو هیوادونو نماینده غړو په میونک کې د شام ټولو ډلو لخوا په جنگ ځپلو سیمو کې د خیر خیګړې کارونو لپاره د لارې هوارولو ژمنې کړې وې او فیصله شوې وه چې په یوې اونۍ کې د ننه به دغه کار عملي کیږي خو تر دې وخته پورې په سمه طریقه د بشري خیر خیګړې کارونه سرته نه دي رسیدلي. د شام په جګړه کې 2.5 لک زیات خلک وژل شوي او 30 لک زیات مهاجرت په ژوند مجبور شوي چې پکې لوی شمیرې په اردن کې پناه اغستې. شمیرو تر مخه یوازې اردن 6.5 لک شامي کډوالو ته پناه ورکړې.
دا واشنگتن ڈی سی دا او تاسو د ډی ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خدای مون اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وښ شو به مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن ستاسو لپاره کومه موضوع د مطبوعاتو نه راخیستې ده.
دا وخت په مشرقي وسطا کې په شام، عراق، لبنان، بحرین، یمن او د خلیج په نورو ډیرو ملکونو کې د سعودي عرب او د ایران رقابت د چانه پټ نه وي. خو د برتانیې مشهور اخبار ګارډین نن د سعودي عرب او د ایران خپلو کې ناڅاپي یو بل ته د رانږدې کېدو په باب یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی چې د تیلو د پریوتونکو نرخونو د نقصاناتو د احساس کولو له سببه سعودي عرب او ایران خپلو کې یو بل ته راجوخ شوي دي. د رپورٹ په شروع کې لیکلې شوې دي چې په عالمی سطح د تیلو د نرخونو په ځای د اودرولو د پاره سعودي عرب یو منصوبه جوړه کړې ده کوم چې ایران په پټو سترګو منلې ده. خو رپورٹ زیاتوي چې د سعودي عرب د منصوبې د ایران لخوا د قبلولو مطلب دا هم نه دی چې ایران ګینی سعودي عرب سره په څه قسمه نوې سیاسي دوستۍ او روغ جوړه کې غرضی دی. سعودي عرب په 13 جنوري کې تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه د بیواک ایرانیانو د حمله وروسته ایران سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړی دي ځکه چې ایرانیان په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د 500 په سزا ورکولو غوسه دي. دغه شان دواړه ملکونه د شام او د یمن په جنگ کې هم د یو بل خپې راکاږي. خو د دې هر څه باوجود د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګنه د تیلو د پیدا کوونکو ملکونو د تنظیم خپلو ملګرو سره د سلام مسلات نه پس د سعودي عرب روس سره د تیلو د پیداوار په باب له د شوي منصوبي او لوزنامې د منظورولو اعلان کړی دی. دین وړاندې ایران چې د دنیا د تیلو د ټولو نه څلورم لوی پیداواري ملک دی د تیلو د پیداوار د زیاتولو اعلان کړی و. د تیلو کاروباریان او سرمایه کار د سعودي عرب او د ایران یو بل ته په رانږدې کېدو او د تیلو په مت کې د ښو فیصلو په کولو خوشحاله دي. خو ګارډین لیکي چې د دواړو ملکونو تر منځ د بېکچه زیاتو سیاسي او مذهبي اختلافاتو ډیر زر د ختمېدو امکان نشته. د ایران او د سعودي عرب تربګنی په ایران کې د کال 1901 اتیایم د اسلامي انقلاب راتلو نه پس شروع شوې ده. په تازه ورځو کې ایران په شام کې د بشار الاسد په اقتدار کې د ساتلو لپاره خپل پاسداران انقلاب او د لبنان حزب الله ملیشا اچولی ده، او د شام د حکومت د خپو مضبوطولو لپاره د عراق، افغانستان او پاکستان نه شیعه جنگیالي هم برتی کړي دي. دین علاوه ایران په یمن کې د حوثی شیعه یاغیانو پر راپورته کولو هم سعودي عرب سرګومه ساتلې ده. ایران برابر په سعودي عرب د امریکای د ګډاګي د کردار ادا کولو الزام لګی. سعودي عرب د پاره عالمی طاقتونو سره د ایران ایټمی لوزنامه د هر سن زیات د فکر باعث جوړه شوې ده. ایران د امریکانو او نورو عالمی بندیزونو نه په آزادېدو د تیلو په پیداوار کې هم آزاد شوې ده، او دې سیز د تیلو په منډای کې د سعودي عرب جماداری ختمه کړې ده. سعودي عرب لا د خپلو سرکاري اخراجاتو د پوره کولو لپاره د تیلو نرخ $100 فی بیرل ډیر زیات ضروری دی. بلخوا عالمی مالیاتي پنګ خبرداري ورکړې ده که د تیلو نرخ د سمودی پوری $50 فی بیرل هم اوچلېدو نو سعودي عرب د خپل ټول نقد دولت نه لاس اوینځي. په دې سبب سعودي عرب باید چټکسونه زیات کړي. سعودي عرب د عالمی مالیاتي پنګ په دې تجویز د وړاندې نه عمل شروع کړی دی، ټیکسونه زیات کړي دي، او په تیلو ورکیدونکې سرکاري رعایت هم واپس اخیستې دی. بلخوا ایران هم د بندیزونو د لاسه د خپل مرسپن معیشت د بیا را ژوندي کولو دپاره د تیلو په زړه پورې نرخونو کې غرضي دی. خو د توانایۍ د نامتو ماهر پال سټیونز وینا ده چې د سعودي عرب روس سره د تازه شوي لوزنامې باوجود به د تیلو نرخ په دنیا کې هر چرته د 25 او د $500 په منځ کې چلیږي، او دا صورتحال به د کال 2016 تر اخره پورې جاری وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
صف امریکا هدی ورجیو دا خدر من اوریدونکو د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی چې د جون په 23 منېټي اروپایي اتحادي ودونو کې د برتانی غړي پاتې کېدو په حق له ټول پښتنه تر سره کیږي، او دا خبره هغه خبریالانو ته د شنبه په ورځ کړې ده. ویلی دی چې د هغوی کابینه هم د اروپایي اتحاد د 23 ودونو کې د غړي پاتې کېدو سپارښتنه منزوره کړې ده. په دې حکله نور تفصیل به زمونږ همکار نصیر کاکړ تاسو په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د اروپایي ټولنې له مشرانو سره یوې لوزنامې ته د رسیدو په اړه تر دوو ورځو پورې له چنې وهلو وروسته ویلي هغه به د 28 هیوادونو په ډله کې د پاتې کېدو لپاره کمپاین کوي.
This deal has delivered on the commitments I made at the beginning of this renegotiation process. Britain will be permanently out of ever closer union, never part of a European superstate.
هغه وای دغه تړون په شروع کې د دلخوا د بیا نوی کولو د پروسې په وخت د ژمنو په اساس ورکول سو. برتانیا به په دایمي توګه له یو ډیر نږدې یونین څخه ووبزي، او کله هم د اروپایي ستر ریاست برخه نه دی پاتې سوی. د اروپایي ټولنې د کډوالو لپاره د دوی د خیر ښېګړې نظام ته د رسی لپاره به نوی سخت بندیزونه وي، د نڅه لپاره به نور لږ څه نه وي. برتانیا به کله هم یورو سره ملګری نسی، او دوی د خپل اقتصاد د ژغورنې لپاره مهم اقدامات کړی دي. د جمعې پر ورځ ناوخته په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د غړیتوب لپاره د بیا خبرو اترو تړون ځوړند شو. دغه تړون برېټانیا د اروپایي ټولنې د جوړونې له هدفونو څخه خلاصوي، د کډوال کارکونکو د خیر شېګړې په حق لري رعایتونه ورکوي، او د لندن ښار د یو مالی مرکز په توګه د ساتنې خبره کوي. د اروپایي شورا صدر ډونلډ ټاسک وایي د اروپایي ټولنې غړي دې ته آماده دي چې د شریکو ګټو لپاره د خپلو مفاداتو قرباني ورکړي.
I deeply believe that the United Kingdom needs Europe and Europe needs the United Kingdom. To break the link now would be totally against our mutual interest.
هغه وايي ډېر ژور یقین لري چې برېټانیا اروپا ته اړ ده او اروپا و برېټانیا ته ضرورت لري. که چیرې دغه لیکه کته کړل سي نو دا به د دوی د مفاداتو بیخي په ضد وي. هغه وایي موږ د دې لپاره هر هغه څه کړي دي چې موږ نسوای کولی، خو آخري پرېکړه د برېټانوي وګړو په لاس کې ده. برېټانیا به ټول پوښتنه یا ریفرنډم کوي چې آیا اروپایي ټولنه کې پاتې سي یا یې پرېږدي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبري اعلان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوا رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
د ډی ورډیو قدر منو اوریدونکو، تاسو لپاره یو بل ریپورت هم لرو چې تاسو سره غواړو شریکو. تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې نن په ګرده نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده، او دغه ورځ ډیر په ښه توګه سره لمانځل کیږي. او د خیبر پښتونخوا یو وتلی شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې دا د یو خام زمواري ده چې خپله ژبه څنګه ژوندۍ ساتي، او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د توان په حقله چې آیا په دغه ژبه کې ټول عصري علوم ترلاسه کولو امکانات شته او که نشته، په دې حقله د ډی ورډیو خبریال فاروق فراخ د وتلي شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی سره او نورو څېړنکارانو سره او ادیبانو سره خبرې کړې دي. دغه تفصیلي رپورټ او خبرې مرکه دا ټول تاسو ته وړاندې کوو.
عباسین صاحب، نن یوویشتمه فروری ده، د مورنو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د پښتو مقام ته په کم نظر ګورئ، څومره انصاف ورسره حکمران کړی دی، څومره ورسره لیکوال کړی.
داسې داسې به چې لیکوال خو د ژبې سوچه بچی دی، ټول عمر یې خدمت کړی دی او د ژبې امانتګر دی. ہاں البتہ دادا چھ عام ولس کی بیداری نشتہ، تائی تو پتہ نشتہ چھ قام لسکول غواڑی، جب لسکول غواڑی، خپل کلتور و خپل وطلان لسکول غواڑی، اگی ندی خبر. د حکومت ذمہ واری دادا چھ پن نصاب کے پ مارکیٹ کے پ خواہشہ ٹول ہر سسیزون چھ کمزے کے جب استعمالی گی نو پاگی کے پکار دادا چھ د جب پرمختگ د پارا کارو کلیشی، د روزن و پالن د پارا کارو شی. زدا گنم چې په دې ورځ باندې اولس ته زدا پیغام ورکوم چې پښتو وای، پښتو لولي، پښتو لیکي او پښتو کوي. او د حکومت نه دا غوښتنه کوم چې په ژبه په کار د چې د دولسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په توګه وخودل شي. بیا په دویمه مرحله کې د لکه د سنت پشان چې زمونږ د پاکستان په سند صوبه کې سندی ژبه د تعلیم او د دفتر او د روزګار ژبه ده، دغه سې د سند په شان هم پښتو ته هغه اهمیت ورکړی شي. د دې نه علاوه مونږ دا ګڼو چې د 8 کروڑ خلکو ژبه د پښتو، نو هغه ته د هغه مر اهمیت ورشي کوم چې د 8 کروڑ ژبه د ویونکو اهمیت پکار دی. 15,000 کاله پخوانی ژبه ده، دغه خوګواله او دغه زوړواله چې د دې ته د خپل ځای اهمیت ورکړی شي. د دې نه علاوه د پښتو سی ډي فلمونه او کومې سندرې چې په مارکیټ کې راځي، د هغې دپاره په کار ده چې یو سنسر بورډ جوړ شي او پای کې کچټکي او کمزورې خبرې نه راځي. د دې نه علاوه مونږ وایو چې په کالجونو پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستې شي، چېرته چې موجودې دي هلته دې د استادانو چوکۍ ډکې کړی شي. ما کتلی چې په کالجونو کې څومره استادان ریټایر کیږي، نو د هغې په ذهن نوي ناراضي دغه ته دې پام وشي. او د دې نه علاوه څنګه چې په پاکستان کې د پاکستان ټلویزیون د هر ژبې چې کومې غټې ژبې دي د هر ژبې د پاره خپل چینل شته، سند د پاره شته، پنجاب د پاره شته، بلوچستان د پاره شته، زمونږ په پښتونخوا کې د پښتو خپل سرکاري چینل نشته. زمونږ غواړو چې د پښتو خپل سرکاري ټلویزیون چینل دی راشي. مونږ غواړو چې اولس د خپلو اتلانو نه، د خپل تاریخ نه، د خپل ثقافت نه، د خپل تهذیب او تمدن نه، د خپل ژبې په لار خبر شي.
فاروق فراق، وایس اف امریکا، ڈیوا.
د وایس اف امریکا سهارنی خبری خبرونه تا غواګیز خطر منو اوریدونکو. په خوا یو شمیر حیواناتو د سرمنو نه به په نړۍ کې ځینې سیزونه جوړېدله او ځینې سیزونه به هغې نه جوړېدله، بیا به هغې نه استعمال کېدلو. اوس د مایانو د سرمن نه یا د پوټکې نه هم ځینې سیزونه جوړېږي او هغې نه کار اخیستل کېږي. په دې حقله باندې به نور تفصیل تاسو ته زموږ همکاره فوزیان جنبی بی وړاندې کې په دې رپورټ کې.
یو زمانه راسه به د قسمه قسم زناورو د سرمنو نه قسمه قسم د انسانانو د استعمال شیان جوړېدل. زنانه پرسونه شو که د سړو او د ښځو د اچولو والا جیکټونه او پیزارونه شو او که د کور خاصته کېدلو والا د ډیکوریشن سیزونه شو. نو اوس پکې هغه د کبانو د سرمنو استعمال هم شروع شوی دی او دغه صنعت په نړیواله توګه د 5 بلیونو نه واخله تر لس کم 100 بلیونه ډالرو پورې کاروبار لري. د روس د انګلیسي ریپبلیک په شادي نومي ځای کې د خلکو د ډېرې غوښتنې له سببه د کبانو د سرمنو واله کاروبار ډېره وده موندلې ده. د داسې سیزونو د یو فرم په دوکان کې د اسیسټنټ په توګه کار کوونکي فاطمه کاغوزګو وینا ده چې د یو شمیر قسمه قسم کبانو سرمنې په کارول کېږي په دې صنعت کې. وایي مونگا د سلیمانی کب نه واخله تر کارپ، سترجن، ټراوټ او ګټار فش پشان کبانو د سرمنو نه شیان جوړو. د کبانو د سرمنو د خاص جوړښت او د مزه والا رنگونو له سببه دغه صنعت په مخه وده کوي لګیا دی. دې کاروبار ته یو نوی راتلونکي پیکاټرینا بسار د خپلو ګاکانو د مرزي ترڅنګ برابر شیانو جوړولو له خاطره د 200 کیلومتره نه سیوا سفر کوي اکثره چې د شادي نومې ځای نه د ضرورت تر مخه ښه ښه مال راپورته کړي. د نوموړي وینا ده چې د شورو ورځو په 100 هفتو کې چې به زه دلته راتلم نو دا ځای به راته د یو عجایب خانې په رنګ ښکاره کېدو. بیا رو رو چې کار روان شو نو خلکو دا سیزونه خوښول شروع کړل. ورسره زیاتوي چې کال 2014 د پاره د کبانو د سرمنې نه جوړو شیانو غوښتنه نوره هم سیوا شوې ده. شادي کې د کب د سرمنې نه جوړ شوي د یو بیلټ بیا 26 یورو ده او د بوټانو د یو جوړې بیا کېدای شي چې د 100 یورو نه هم په بره لاړه شي، خو بیا هم خلک یې دبا دب اخلي.
ڈیوا ریڈیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva radio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ diva radio@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
درمن اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې چې تاسو ته یو ادارې وړاندې کوو. دغه ادارې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
سخت کال د امریکې او د البانیې ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د قائمېدو 25 کاله پوره شول. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د فروری په 14 تاریخ د البانیې په خپل دوره کې ویلي دي مونږ دوستان یو، مونږ اتحادیان یو او زمونږ مفادات شریک دي. دا مفادات د داعش په شمول د هر قسم خونړی ترهګرۍ خلاف د جنګه پوری دي. خاغری کیری ترانا کی د خپل اسارتیا په موقع خپل تقریر کې دا هم وی چې دایښلا د ماتې ورکولو د پاره باد یو فراخ اتحاد اجتوی چې البانیا به یو اهم غړی وي. خاغری کیری زیاته کچ البانیا دایښلا د ماتې ورکولو ملکونو سره د شروع نه په خپل قوخه یو ولاړ ملک دی. البانیا په عراق او افغانستان کې هم د امریکای ملګری هیواد دی او خلکو ته د صبر زغم د اهمیت د درس ورکولو په کوششونو کې هم البانیا امریکای سره ملګری دی. البانیا د نیټو یو اتحادی ملک دی چې بلقان سیمه کې خصوصي زمواره په اوګو پرتی دی. البانیې د یورپ او د بحر اوقیانوس د سیمې د ملکونو په ادارو کې د نور زیات ځان ځایولو اقدامات جاری ساتلی دي چې پکې په هر سطح د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره اقدامات هم شامل دي. خاغلی جان کیری د البانیا د صدر مقام ترانا د دورې په موقع د البانیې په دې سناینه وکړه چې سزا یافته مجرمانو ته انتخابونو کې د برخې اخیستو د اجازت نه ورکولو او د داسې مجرمانو په سرکاري عهدو د نه مقررولو د پاره قانون منظور کړی دی. خاغلی کیری دا د البانیا یو ډیر زړور اقدام بللی دی. خاغلی کیری البانیا کې عدالتی نظام کې د کوټلو اصلاحاتو د منظورولو هم ستاینه وکړه او ویوی چې زما په دې ډیر زړه جوړ شوی دی چې د عدالتی نظام په اصلاحاتو غور روان دی چې دا شان عدلیه نوره خشي او د بډو رشوتونو خلاف زیاتې سختې فیصلې کولی شي. امریکا د البانیې د دې کوششونو هم ستاینه کوي کوم چې البانیا د حکومت د خلکو په وړاندې د اودرولو د پاره کوي. د البانیې خلک غواړي چې خپل ملک نه یو داسې وطن جوړ کړي چرته چې به ججان او د استغاثې چارواکي د عام وګړي په شان په قانون عمل کوي، چرته چې به هر چا سره ښه سلوک کیږي او په دې لړ کې به د حکمرانی پارټۍ یا سیاسي پارټۍ سره د تړون ساتلو پروا نشي ساتلی. البانیې د دې صدۍ اخیری 25 کاله د جمهوریت د قیام دپاره ډیر سخت مزل کړی دی او په دې لړ کې د نور ډیر څه حاصلولو پوخ نیت شته دی. البانیا دې په دې کار کې د امریکې په دوستۍ او مرسته ملګرتیا پوخ یقین ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر من اوریدونکو د دیوړې جو سهارنی خبری خبرونه مو اوریدله او دغه خبرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسی. خو تاسو ته به دا ووایو چې که تاسو غواړئ چې زموږ دغه خبرونه هم نیخ په نیخه واورئ، نو تاسو کولی شئ چې د ډیوه ریډیو ویب سایټ ته لاړ شئ، ویبپاڼې نه دغه خبرونې ټولې اورېدلی شئ. او د دې تر څنګ تاسو زموږ تازه خبرونه هم کولی شئ چې ولولئ د ډیوه ریډیو ویبپاڼې باندې. او بل دا چې که تاسو د ډیوه فیسبوک ته لاړ شئ، نو هلته تاسو زموږ ټول ویډیو راپورونه هم کتلی شئ او دې کې به تاسو سره ډیر ښه معلومات شریکیږي. نو دا محل به تاسو په لوی څختن تلاس پارو تاسو نه به تاسو قربانه منزه شهید او زمونږ سره د دې خپرونې پروډوسر وړاندې کوونکی ارشد علي او تاسو نه به اجازه تخلو تاسو ته به ښه ورځ غواړو. تاسو کولی شئ چې د دې نه وروسته د مشال راډیو سپې په هم د مشال راډیو خپرونه هم دغه سپو باندې واورئ. سرلوړه او آباد اوسئ. تاسو ته ښه وخت غواړو.